مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تا ځای ورکړل شوی دی، نو کول شئ را سره پاتې شئ او د دنیا له حال ځان خبر کړئ. د خیبر پختونخوا د زانیخیل اوسیدونکو له حکومت د نامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون رد کړ او د انصاف نړیوال عدالت غزه کې د توکم وژنې تورونو په اړه د قضیې ابتدایي پریکړه واوروله. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د بنو پازانخیلو یا جانخیلو کې ځایي مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتي دي چې هلته د نامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرون وویل چې په سیمه کې نامنۍ موجوده ده، هدف یې بمی بریدونه هم کیږي او په بیا بیا یې د جرګو او احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربېره نه ده پوره کړې. د غونډې ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعال لطیف وزیري مشال راډیو ته وویل
سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنۍ خلاف او د ټارګیټ کلینګ خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
حکومت ته جانخیلو د تازه غونډې په اړه سند ویلي، خو د بنو د انتظامی او هلته د پوز دو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډیو ته ویل چې پولیس او پوز وخت په وخت د امنیت ټینګښت لپاره هدفي عملیات کوي او په تیرو میاشتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وژلي دي. دوی دا هم ویل چې حکومت په سیمه کې د 2 اربو یا میلیارد روپو پرمختیایي پروژو ته دوام ورکړی دی چې یو شمیر یې بشپړې شوي دي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یک جهتی کمیټې اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. د دغه کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون ویلي وو چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه او تر هغې به خپله مبارزه جاري ساتي تر څو یې خپلوان موندل شوي نه وي. بلوس یک جهتی کمیټې په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلی وو او له حکومت ته یې د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلي ته ورغلیو خلکو ته په خپله وینا کې ډاکټر مهرنګ بلوس وویل چې د جنوري په 20مه به د کوټې د سریاب په شهواني لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرک بلوسانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلارې اعلانوي. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پر لټوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانسکزی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې ځینې بهراني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف دا وکړی دا چې په هیواد کې ویبپاڼه تړل شوې ده. ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د اطلاعاتي او د ساینس او ټیکنالوژۍ چارو لنډمهالو وزیرانو او د پاکستان مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای څخه وضاحت غوښتی دی چې ولې ویبپاڼه تړلې ده. په کراچۍ کې د ګوند سیاستوال او انتخاباتي نوماند خورم شیر زمان هم نن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې نوماندانو د محدودیتونو له وجې پر ټولنیزو شبکو کمپین ته دوام ورکړی دی، د مخابراتو ادارې ویبپاڼه تړلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، ساینس او ټیکنالوژۍ وزیرانو او د راس پی ټی ای د تحریک انصاف ته دا په غبرګون کې تر دې مهاله سندي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروې له شرط سفیر پال کلومان بکر سره په کتنه کې کړی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان د وسله والو پر ضد چې په خبره له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی ویلي دي چې پاکستان دې خپل امنیتي چارې خپله سنبالې کړي او پر نورو دې بې ځایه تورونه نه لګوي. د ملګرو ملتونو عالی محکمې پریکړه وکړه چې د اسرایلو په وړاندې د سویلي افریقا د نسل وژنې قضیه کې بیړني اقدامات پلي کړي. عدالت ویلي اسرایل باید د خپلو پوځي عملیاتو پر ترس کې د هر ډول نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو اعلی عدالت نن پر اسرایلو په غزې تړانګه کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې د تورونو په اړه د مقدمې ابتدایي پریکړه واوروله. هغه مهم عدالتي امر په منځني ختیځ او ګرد نړۍ کې له نږدې سرل کېده. کېدای شي چې د انصاف نړیوال عدالت په خپل حکم کې له اسرایلو غواړي چې په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي یا د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. هغه عدالت به په خپله پرېکړه کې دا نه وایي چې آیا اسرایل واقعي په غزه کې توکم وژنه کوي او کنه. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. پر هغه ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ډلې سوالو پر اسرائیلو بې ساري بریدونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د جنوري په 11 د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزي تړانګه کې د توکم وژنې یا نسل وژنې له تورونو سره مخامخ شو چې د هغه هیواد استازو رد کړل. د خبرنو پای خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبري غړي کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. تاسو به وره چې د جاني خیلو خلکو له حکومت غوښتي دي چې هلته د امنیت ټینګ کړي. جاني خیلو مشرانو نن د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د امنیت ټینګ کړي.
په جاني خیل کې چې څومره هم مسینګ پرسن دي او بمی چاودنه کیږي یا هدفي وژنه کیږي یا کومه روانه نوره بدامنی ده، د دې په خلاف باندې به غږ پورته کیږي او د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د بلوسو فعالینو ویلي دي چې د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دوی له اسلام آباد کوټه ته رسیدلې دي. ریپورت پیلرو. د خیبر اوسیدونکو وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به ووټ هغو خلکو ته ورکوي چې د دوی مسلې بنیادی مسلې هواروي.
هر سړی په خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دغه مهم ان شاء الله شوري دی او دا به مونږ چې دی کنه د الیکشن نه پس به ان شاء الله جاری.
د یو شمیر نورو ریپورټونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې په مردان کې د ګاډو ډرایورانو هړتال پیل کړی دی.
او اډې چې ختم شوی ضرور نو خو تکلیف کې شوی یو لکه سله سړی دروغ وي سوارلو ته مشکلات دی، مونږ ته مشکلات دی، بس دا چې بار ټریفیک والا پرې خودل نه کوي، دلته اډې بندې دي، نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
د خان عبدالولی خان د تلسم تین ریپورت هم په خبری غړی کې شامل دی. او همدارنګ د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې په بلوچستان کې د میرمنو د ګډون په اړه هم ریپورت لرو. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جاني خیلو په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لویه جرګه شوې. د جرګې ګډونوالو وویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت بحالولو ژمنې کړي، خو د هغې باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه او د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومته یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بلخوا انتظامی چارواکو د جاني خیلو تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشال اډیو ته ویلي دي چې پولیس او پوځ د سلوارو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه په لړ کې پرون د جنوري په 15مه غونډه کړي چې پکې د سیمه مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بل زیاتیږي، هدفي وژنې، وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو، نو بیرته راټول شول. د جاني خیلو سیدون کې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل،
جاني خیل په منډي کې د نامنۍ خلاف ټارګټ کیلینګ خلاف لویه جرګه وشوه. هغه کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې، حکومت سره مو په سټمپ پیپر باندې کیسې ولیکلې، غیر سره ومنلې، خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوي نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جاني خیل کې د نامنۍ خلاف د ټارګټ کیلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برها اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنۍ زید لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. نور دے ورتا امن او ترقی ورکڑی
دا دو کلنا مسلسل پا جنیخیل کے دا بدامنی پا خلاف و امن دا پارا کمی جرگی کی گی چی روانا کما بدامنی دا هدفی و جنی دی بامی چودنی کی گی دلتا که دا دے حالات پا خلاف و دا امن دا پارا مونگ یوزل بیا دا یولوی امن لانگ مارچ پریکرا کردی دا پا جنیخیل کے جو سمرا هم میسنگ پرسن دی و بامی چودنی کی گی یا هدفی و جنی کی گی یا حکومت روانه نور بدامنی داده دی پا خلاف بنده با غک پورته کیگی او مو دا حکومت نبا دا امن غوښتنه کوي.
دا جانی خیلو دا غونډې په اړه حکومت او هلته میشته فوزی چارواکو رسمی سن نه دی ویلي. خدا بنو انتظامی او د غلطه د فوز دوا جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې. ګڼ وسلوال یې په 1300 میاشتو کې وژلې هم دي. د جانی خیلو د ترقیاتی پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربونو روپۍ ترقیاتی پروژې روانې دي چې پکې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې ښوونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوې دي. کوټې ته په رسیدو د پارلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوس یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوې میاشتې پورې د لادرک بلوسانو د موندلو لپاره پرلت وهلی. بلخوا د بلوچستان حکومت دریز لري چې د لادرک بلوسانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو ناکامه هڅې روانې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترونه کوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټې ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس له لوري پر ډېر درانښت سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مخته راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپله وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. مشته په لومړی ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه مشته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې مشته د اسلام آباد څخه څه هیله کور په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتي لخوا یې د اسلام آباد پر لت خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لت نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاوانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرک بلوچانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرک کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډیټ وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وشي او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کوي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سینیټ کې ورکسو. موږ ډیماند دغه ده چې باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک کوي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا ایف آی آر لانچ کی کاروایانو کې.
خود دې څخه لمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او ایران ته
په اشاره کولو سره وویل چې په یو بارني هیواد کې د لادرک کسانو مرګ د این جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوی ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر میرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې. خود ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرلد زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف سره دی، نو پر دې څوک سترګې نشي پټولی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشین زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو د انتخاباتو یو رپورټ سره د په خبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو ووټ لو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی په نوم کمپاین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وایي چې دوی په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ او غوښتنې ورسول غواړي چې د فبروري اتمې نېټې عامو انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلمان پخوانو غړو په بیا بیا ادعاوې کړي چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېرې پرمختیایي چارې ترسره کړي دي او د اوبو لوی منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم فیزیبلیټی رپورټ یې مکمل کړ خو په صوبه کې د اقتصادي بحران له وجې پرې کار مکمل نشو. نو تفصیل فرحات شینوار راکوي.
په خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی براکړی او ووټ واخلی نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینوار وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په مؤثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس چې کنه خلکو خپل خپل والچاتین شروع کړای، هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دغه مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چې کنه د الیکشن نه پس بیا ان شاء الله جاری او تاسو به ګورئ. الحمدلله دا ځوانان موږ سره دي، کله یو ځای نه غاګر وځي، کله بل ځای نه غاګر وځي.
د لنډی کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمې محرومیو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا ما راوړه، اول هغه کار راوړه چې د ما د وسنه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو، کپلاور کې کار کوو، مونږ چې کور لرین راو کو مونږ ته دی چې په خور له مریض وړم لکه وګو ګوري مونږ زنانه چې لوړی شي او ډاکټر له بوز یی چې وزن په موړه، نو مونږ په ورور ټریلې نه چلو، نه په ورور مولونه کوځو په ترخوام کې. د وزن څه شته 35 لیټر پیپای په سر راخستی او 1 کیلومتر مزل د په پیاده لکی ټول ته مسایل خډیر دي خو خور نشي وخته ته اجتماعي کار نه دی کړی. کته هغه کار کړی وای نن به زنه راو چاته دی، ما بخپل تعلیم کړی، ما بخپل مزدوری کړی، نن چې زره وتلې مې دغه خلکو سره پندغه خبره را وتلې چې وټ هغه خلکو لور کو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي، هغه مونږ له اسپیټال جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځئ، نو دغه خلکو د کومې ستونزې چې دی دا غربت په دغه باندې لګ رحم وکړئ او دا کار وکړئ چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹې دا شیڈول بدل کړئ چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی خو ورځ می چې دا خلکو ضرورتونه په پوره کړي او لږ یې ټایم کې زیاتواله وکړئ تاسو وس د سرسي ارزې تملاس رسی او دغه وخت ته غریب غریبو خلکو باندې رحم وکړئ.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو د پارلمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپلو حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبه په تیر حکومت کې فیزیبیلیټی رپورت مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلۍ په ویشتمه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف گوند، پاکستان پیپلز گوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټنګ پریس یا چاپخانې مالکان دعوه کوي چې پولیسو او ځایي انتظامی پرې بندیز لګولی چې تحریک انصاف ګوند پوسټرونه به نه چاپ کوي او پمفلیټ به هم نه چاپ کوي. ځینو مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پولیس ته دوی په چاپخانو لټون کوي، هلته ورځي او دا خبره باوري کول غواړي چې د عمران خان پوسټرونه خو نه دي چاپ کړي. یادګون هم دغه دعوه کوي چې پولیس او انتظامی کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبې نگران الله وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وایي ټولو ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځنی پرنټنګ پریس مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي د سیمې پولیس او ځلې انتظامیه چارواکي ورته په کلکه ویلي دي چې دا ډول پوسټرې او پمپلیټونه چاپ کولو نه دي ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنی مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځایي انتظامیه په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیس او ځایي انتظامیه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټرې او بینرې هم راکوزی کړي دي. د کراچۍ ښار د ختیځې ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته وویل پسند صبح کې او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلند روان دی
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی جنډے اور انتخابی بینر پینافلیکس سے کم لگولی اخبل اگر چمنگ سہار را پاسو اگر نہ معلوم خل کو کزی کڑی وی اور داغے نہ لوا سمرا چے کراچی کے پرنٹنگ پریس تی کم چے دا سیاسی جماعتوں دا پارا پینافلیکس سے بینر سائن بورڈز وغیرہ جوڑی نو اگو تا سٹرکلی انسٹرکشنز دی چے تاسو دا پاکستان تحریک انصاف سائن بورڈونا دا ہو کم ایجنڈا چے دا لا دا ہو بینر دی دا نہ جوڑا وے داغے نہ لوا دا عمران خان پ بندے شدید تحفظات تے
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نہ غوښتنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو په سیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخنا کاندید او د پی ټی آی د سنی اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشرتا یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې په سن کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د ځنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حلو زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونې شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولی. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټرې بینرې چاپ کولو ته نه پرېښودل او بیا د لارو کوڅو نه لرې کول هم د دغه فشار برخه ده.
دا د نورو پارټونو سره خو نه کیږي، صرف تحریک انصاف یو داسې ګوند دی چې دا
هغه سره داغه سره وانه د داوی لپاره بالکل دا وس پټه خبره نه ده، بالکل یو دا اوپن سیکریټ ده چې د تحریک انصاف د لپاره چې کوم قوتونه دي کوم چې فیصله کړی ده چې عمران خان او داغه پارټي به اوس دغه کې نه وي، نو په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنت چې ده هغه د تحریک انصاف په دې الیکشن کې د نه ګټلو لپاره هڅه کوي او دا روان دي.
بلخوا د سند صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتني په جواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سند حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابي کمپاین ته نه پریږدي او یا د هغو پوسټر یې د لارو کوسونه لری کړی دي. دی وایي موږ ټولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته دا لارښوونې کړي دي چې دوی به په الیکشن کې الوړاندې په سیاسي توګه د چا هم ملاتړ نه کوي، دوی به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې موږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سن حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نخې ورکړي دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیٹ نخا نور کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
بیا هم د انتخابات پاړه رپورٹ. په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وایي د آزادو کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو په مرکز او صوبو کې به حکومتونه جوړوي. د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په عام انتخاباتو کې له 1,000 زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخا بیٹ نه دی ورکړل شوی، ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شننونکي د آزادو کاندیدانو رول ته څنګه ګوري، غلام غوثی تفصیل دراوروي.
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لاري په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د دې هوټ سرګن کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 14مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بل کوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینن کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپله زړه انتخابي نخ نه ده ورکړې شوې او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي، نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وم چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او ځکه پرویز خټک او محمود خان وایي چې موږ به وزیر اعلی ګان او وفاقي وزیران یو. هم دغه شان که تاسو ګورئ نو جهانګیر ترین وایي دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې که تاسو ګورئ نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستي ادارو سره ډیر ښه تعلق لري هغه هم ډیر روان دي، هغه په کمپین کې ډیر روان دي او دغه شان هغه شروع دي. نو زموږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کما خبره کوي کنه دا ټولی صحیح دي، دا مینیپولیشن روان دي د ریاستی ادارو کوشش ته چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوخي حکومت جوړ کی.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا محل په سیاست
اوریدونکو د وخت له کمبود له وجې دا رپورټ تاسو پوره وانه اوریدل شو په د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به نورو رپورټونو ته ادامه ورکوو. د خیبر پختونخوا د بانو په جانخیلو کې ځایي مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتې دي چې هلته دې د ناامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرون وویل چې په سیمه کې ناامنۍ موجوده ده، هدفي او بمي بریدونه هم کېږي او په بیا بیا یې د جرګو احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. حکومت د جانخیلو د تازه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بنو انتظامي او هلته د پوځ دوو چارواکو د نوم نه ښودلو پښت مشال ډیو ته ویلي چې پولیس او پوځ وخت په وخت امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یکجهتي کمیټه اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. دغه کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپل کړې وه. بلوچ یکجهتي کمیټې په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهله او حکومت د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پرلتوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت له چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې په خبره د افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. طالبان دا تورونه ردوي. او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ یی او په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو کولای شئ را سره پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پر سپریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. دغه محکمې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د عملو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. په ابتدایي حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتری لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید په یو میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. دغه ابتدایي حکم د 12 قاضیانو لخوا صادر شو. محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدلې تورونه به پر ځای وي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته لاغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیلو حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ډلې حماس په امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملي کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صادریږي. د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبي افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلهیزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل د تاړ کړي سو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعیه وړاندې کړه او لګیدلې تورونه رد کړل. ویل شوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو نورو کلابندو شو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطح اندېښنې خول شوې دي. د فرانسې خبري اژانس په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لګوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون یعنې پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره منتظر وو. دغه وزارت نن جمعې په ورځ ویلي د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 6,380 کسان وژل شوي او تر 4,400 نور ټپیان شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. لیوی دمی روستا با یو بل ریپورت تا ورزو او پا دین مایی که هم دا انتخاباتو پاره هم زنی ریپورتونا را سره دی، نو دا انتخاباتو لدی اعلان روستا با ریپورتونا تا ادامه ورکو.
هم تماره ساده
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملوږي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه له 9 تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پراته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خو پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو دا مشال رادیو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام په روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 180 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو بنسټونو په خبره په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر کسان دا مهال بشري مرستې ترتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې ژمی دی او بېوزلي کسان وایي چې د غذایي مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام هر څو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three Pakistanis
da mahal pa afghanistan ki pahar udro kasan ki utan na poyiji che da bal waqt khwaad la kuma kri da mahal har wilayat la bohran aw ya ham da khwado da kamasht la lodi kach sar mukhamakht ziyad koranai pa dir sakhti ki shwan kawi bi la bad iqtisadi waziyat da uzgarti ala lodi sati sar mukhamakhti aw la nachari da jwandi pat ke do hatsa kawi aw la khpul urstiyo sarchno kar akhli.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یو کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولای سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په جنوري میاشت کې 1 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 180 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر اور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چا د دا مواد نه ورکوي دغل ته به سرپرست کورنۍ پات دی دغل ته دی های حد راشي د دی وګوري دغه سي خلق پکشته په والله چې بیګات اړیندي خدا سي بازي ملکان چې هغه پکې خپل لګي یا ما غټول پکې هم دغه خپل دی او نور خلق پدی کې نه نه شي ټول پکې خپل چولې دی دغه خوارو غریب خلک هم دسي پات دی
دغه راز یو بل اوریجن کوي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتې تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مینه شته دي او را دا دومره مستندوی ادارې دي دا دوړو کارډونه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
اوس هم له مردانه یو رپورټ لرو د جنوري په 22مه د مردان ضلع انتظامیه د ګاډو او اډو مالکانو ته ویلي چې د ښار له منځه دی د اډه بل ځای ته ولیکتوي او د کومې پر ضد چې د ګاډو مالکانو او د اډو مالکانو هړتال پیل کړی دی دوی وایي د حکومت لخوا چې کومه اډه ټاکل شوې ده هغه تقریبا 8 کیلومتره له ښاره په وتلې سیمه کې ده هلته نه سپرلی رسېدی شي او نه ګاډو والا ته واره کوي نو د حکومت د پرېکړې پر ضد دوی هلته هړتال پیل کړی دی ګاډي درولې دي او د خلکو لپاره یو لویه سرخوږي جوړه کړې ده عظمت علي شاه پر دې موضوع رپورټ لري
دا مردان د سورلو د گاډو او د اډي مالکانو په خار کې احتجاجن ټوله اډي تړلې دي دا په داسې حال چې د مردان ضلع انتظامی د سورلو د گاډو او د اډو مالکانو ته امر کړی چې د سورلو د گاډو اډي دي د مردان خار نه بهر منتقل کړي دا اډو د مالکانو په وینا چې ضلع انتظامی ورته په نوې اډه کې هیڅ اسانتیاوي نه دي ورکړي دا مردان افریدو اډي یو کارکونکو علي خان مشال ریډیو ته وویل
هیڅ سہولیات نشته مکینک نشته واشروم نشته د زنانو د نارینو انتظارګا مون سره نشته موبایل مثال طور کې کارت یا سو نور صدا سه سو نغه مون سره نشته دلته هر یو شی سہولت مون ته ډیر زیات دی دلته را شپې د خبره چې په یو بجه باندې ګاډي راشي نو شکر دی په سره کې را سره شپو کې په انتظارګا کې را سره پریوزی
مردان د صوبی دویم غټ خار دی چې ورسره اکثریت خارونه تړل کیږي او هم لدی وجه ورته د نورو صوبو او ضلعو سورلې راځي او لدی ځایا نورو خارونو یا صوبو ته ځي په مردان اډه کې یو سورلې لیکت خان چې د مردان نه چترال ته تلو مشال ریډیو ته وویل چې د اډو د بندېدو له وجې کوم ګاډي له بهره سورلې اوچتوي هغوی کرایانې سی واخلي
دا خو د دې مردان خلک دي څوک په دیر ته ځي څوک په چترال ته ځي څوک په پیخور ته ځي څوک په بونیر ته ځي دا د ټولو مردان خلکو ته تکلیف دی یو سړی د اوتینه را روان شي یا د پورې اوتینه یا د هغه معیارونه یا د تورونه راشي او دې اډې ته راشي او دې اډې نه بیا بل اډې ته ځي دا خو ټول وخت ځای شي دی خو په ټایم نه رسي خو نه جاب ته په ټایم رسي ته خپل روزګار ته په ټایم باندې رسي دي چې هغه ډېر لري را هغه ته د خلکو تک نه کیږي
دا مردان پافیدو اډه کې د پینډې گاډي چلوونکي جمیل خان مشال ریډیو ته ویل چې نوې اډه د خار نه 9 کیلومتره لري دا چې لوجه ورته د سورلو ورته کم دی
او اډې چې ختم شي ضروري نو خو تکلیف کې شي یو لکه اصل سره درو غوي سورلو ته مشکلات ته مونږ ته مشکلات ته بس دا چې بار ټریفیک والے پر خودل نه کوي دلته اډې باندې دي نم پری دي نو شنو پری دي ډېر مجبور یو لکه مونږ د خو پریوځي چې مونږ د خو په 200 چمتار کې نه کوم ته 400 کې مونږ زره غاړي خو عوام ته نه پریوځي دی با 7-8 کیلومتر بدې سي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
دا اډی مالکانو د ستونزو په اړه ضلعي انتظامیه وایي چې مردان کې وړې او غټې د لسو زیاتې اډې دي، نو په نوې اډه کې به ټولې اډې یوځای شي او په نوې اډه کې به د ګاډو مالکانو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. دا مردان ضلعي انتظامیه وایي چې ټولو اډو مالکانو ته د جنوري د 28 پورې نوې اډې ته د منتقلې ویلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون د وامی نېشنل ګوند د بنسټي خودونکو د پښتنو د سیمې د ستر سیاستوال خان عبدالولي خان تلسم تلینو. ولی خان په 1910 کال کې زیږیدلی و چې عملی سیاست یې 1922 کې د دې نارې سره پیل کړی و چې انګریزان دې له هندوستانه وسي. نوموړی په سیاسي مبارزې کې څو وارې زندانې شوی هم. له ولی خان سره نږدې پاتې شوي ځینې سیاسي مشران وایي نوموړي د پښتنو په سیاست او جغرافیه باندې ډېر معلومات درلودل او په نړیوال سیاست او تاریخ هم ډېره زیاته پوهه لرله. نو تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې.
خلکو په جنگونو ملکونه پتا کول په جنگونو کار دی کېږي دغه افغانستان ته وګوري.
دغه خبرې د عبدالولي خان دي. په 1990 کال کې د مهمند قبیلی یوې غونډې ته د وینا په مهال زیاته کړې وه قابضو قوتونو د پښتنو په وطن د بیلتون کرخې راخ کړې، خو د هم ویلي پښتانه باید د خپلو شریکو ګټو لپاره یو موټی شي. نن د جنوري په 26 د عوامي نېشنل پارټي بانی ولی خان اتلسم تلین دی. نوموړی په 1911 کال کې د جنوري په 11 په 400 کې د خدای خدمتګارو د مشر عبدالغفار خان چې ورته بادشاه خان هم ویل شي په کور کې پیدا شو. یو وروري مشر چې په ډاکټر خان صاحب یادیږي او یو تر کشر چې هغه فلسفي شاعر عبدالغني خان یا غني خان و. ولی خان په 1922 کال کې عملی سیاست شروع کړو. د نوموړي سره نږدې پاتې شوی سیاستوال او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د ولی خان په سیاسي ژوند مشال رډو ته وویل ولی خان نه یوازې د پاکستان دننه بلکې د نړیوال سیاست هم ډیر خبر وو او پښتانه د علاقایي سیاست ترڅنګ د هر خطر او مشکل خبر کړی وو.
د قومي حقوقو د جمهوري حقوقو د مبارزه وکړه او دلته کې خدا مبارزه آسان کار نه وو. دلته جدادونه زبا دلته کور داسې په بد حال موږ حیدرآباد جیل کې اوسه ورسره وخت تیر کړو او ډېر یعنی د نمبر ډېر څه زده کړي وو او دې ډېر یعنی یو قسم ته بصیرت لرونکي سړی وو. مازغو نظر چې لګي کنه بصیرت لري چې دا اوس چې موږ په ډېرو خبرو باندې پوه شو یو دا د کتابونو برکت دی چې دا تقسیم باندې یو کتاب لیکل دی اختیار دی. بیا پاچا خان خدای خدمتګاري چې دا دی باندې څو جلد کتاب لیکل دی. نو هغه نه لوی یو کس لیکوال لیکلو کارونه هم کړي دي او زما یقین دی چې ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی ژوند نه ځان خبر کړي.
کال 1933 کې ولی خان د هغه وخت د انګریزانو لخوا د جوړ شوي اف سی آر قانون د لاندې په اول وار بندي شو. د دې په دیني ولو چې دوی د هند ملي کانګرس سره په شریکه په انګریزانو غږ وکړ هندوستان پرېږدي. هغه وخت په 1933 کې د اګست په 14 پاکستان جوړ شو. یو کال پس ولی خان بیا گرفتار شو. د جیل کې چې مشره خزای چې د اسفندیار ولی خان مور و مړه شو. ولی خان په 1953 کال کې د جیل راخلاص شو. 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټي کې شمولیت کړو. دغه پارټي د قام پرست ګوندونو د مشرانو په ګډون جوړ شو چې پکې د موجوده پاکستان او د هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنگلاديش وای سیاسي مشران هم پکې شامل وو. 1955 کال کې چې په خوانی پوزي مشر ایوب خان مارشال لا ولګول د دغه ګوند په شمول ټولو سیاسي ډلو باندې بندیز ولګید. ولی خان او ځینې نور سیاسي مشران بندیخانو کې واچول شو او په سیاست مکمله پابندي هم ولګول شو. په 1928 کال کې چې دغه پوځي مشر ایوب خان صدارت انتخابات کول نو ولی خان د ایوب خان په مقابله کې د قائد اعظم محمد علی جناح د خور فاطمه جناح مرسته کړې وه ځکه هغه د سیاسي او جمهوري نظام غوښتونکې وه. 1928 کې ولی خان د نېشنل عوامي پارټي مشر وټاکل شو. یو کال پس پوځي مشر ایوب خان سره ولیدل او ورنه وغوښته واقعي جمهوري او سیاسي ډلو ته وسپاري، خو ایوب خان انکار وکړ او واکه بل پوځي مشر یحیی خان ته حواله کړ. 1990 کال کې چې انتخابات شو، ولی خان د چارسدی نه د صوبای او د قومي سیملی څوکۍ وګټلې او د پاکستان چې د بنگلاديش ته جدا کېدو وروسته مارشله ختمه شوه. ولی خان د آئینساز سیملی د اپوزیشن ډلو مشر وټاکل شو. 1993 کال کې د پاکستان اساسي قانون جوړ کړ چې تر ننه د دوو مارشل لاګانو لګېدو وروسته هم عملي دی. د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سیکرټری خادم حسین مشال رډیو ته وویل، ولی خان نه یوازې یو سیاسي شخصیت و، بلکې یو ډیر ښه لیکوال هم و.
ولی خان هغه ژبه کې د پښتنو متلونه، د هغې ځایي حکمت، د هغې کیسه، د هغې ټپې، د هغې سندرې، نو تاسو به کتلی وي چې دا دی په خپل خبرو کې، په خپل ژوند کې دا ټول سیزونه دومره زیات غلی وو چې کله به هم داسې یو خبره راتله نو یا به یو ټپه ویله یا به متل وی چې د خپل کلتور سره هم تړلې وو، خو دې سره سره د عالمی ادبیاتو او د عالمی سیاست د انګلستان او د امریکین راواله تر مشرقه پورې تر چینه پورې په دې باندې ښه عبور لري. افغانستان خو باید داسې وو چې لکه بیخي په تلی کې پروت وو.
ولی خان یو وار بیا د پاکستان پیپلز ګوند د یو پخوانی گورنر حیات شیرپاو د وژنې په تور پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1940 کال کې بندیوان کړو. د دوی ګوند نېشنل عوامي پارټي هم د بندیز دلاندې راوسته. په 1948 کال کې په جولای کې ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټ کېښود او د یې اولنی صدر مقرره شو. خبریال شمیم شاهد مشهد رډیو ته وویل، ولی خان به تنقید ډېر خوښاو او که په میډیا به د هغه خلاف کوم خبر چاپ شو ده به ګڼله چې ګینې دی اوس په صحیح لار روان دی.
یو خبره به هغه دا کوله چې زمونږ خپل میډیا نشته، د پښتنو په میډیا کې ډېر زیاتې کمزوری دي. او په دغه بنیاد باندې ماته یاد شي چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو هغه په دې باندې ډېر زیات د خوشحالۍ څرګندونه کړې وه. بل هغه به همیشتن یو بل خبره کوله چې کله به مونږ د نوای وقت د طرف او د نیشن د طرف انټرویو له لاړو، هغه به وی چې د نوای وقت ایډیټوریل زو ګورم نو ماته پته ولګي چې د ملت پال ګوندونو لار سیده او که غلطه ده.
کال 2008 د جنوري شپږمه وه چې د اوږدي ناروغۍ له امله ولی خان په روغتون کې ساور کړه او په بل ورځ 400 کې خاور ته وسپارل شو. د ولی خان دوه زامن دي چې یو د عوامي نېشنل ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان دی او بل سنگین ولی خان چې 2 کاله وړاندې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. شاهنواز ترغزه، مشهد رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو پر ځانګړو څوکیو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړی دي. د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی په 4 ځانګړو څوکیو 28 او د بلوچستان اسمبلی په 11 څوکیو د 13 خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړل شوی دي. بلخوا په ځانګړو څوکیو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ویلي دي چې په صوبه کې د جنکو د تعلیم او صحت وضع ډیره خرابه ده او دوی به د اسمبلی لارې هڅه وکړي په صوبه کې د ښځو د تعلیم او صحت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حال د کوټې نه د مشال اډیو خبریال ایوب ترین په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو چوکیو باندې د ښځینه امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي. د کوم له مخې چې د قومي اسمبلی پر 4 چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 ښځینه کاندیدانی و مخې ته راغلي دي. دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو 11 چوکیانو 13 ښځینه کاندیدانی نومول شوي دي. د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړې ښځینه کاندیدانې وایي چې په صوبه کې د ښځو د تعلیم او سیاحت وضع ډېره لوېدلې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څانګو کې زیات کار وکړي. دې اړه به غوږ شو د عوامي نېشنل ګوند و ښځینه کاندیدې سلیمه بیبی ته.
موږ به د پښتنو ښځو دپاره به زه انشاءالله دغه کوشش کوم چې زه د هغو پر حقوق باندې د هغو سره ډېرې د دوی مسلې حل کړم. د پښتنو ښځې خو ډېرې پاتې را روانې دي، خو د هغه دپاره به زه هر څه کول کوم د دوی د تعلیم د دوی د صحت د دوی د هر خوا د پاره زه پر کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړم د پښتنو شیدې په دغه بمخته راځي چې د نارینه سره پر وژه په وژه د ریږي دغه هر ځای راځي مخته نو دا خو فرض دی چې د شوزو تم خپل افرا حقوق ملاوس او مخته به دوی د هر معاشره د هر څه د پاره به څه کولای شي چې په تعلیم کې هم ډیر پاتې دي اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډیر کم دي نو باید چې د دوی د تعلیم د پاره د دوی د صحت د پاره ارڅه وسی نو په بلوچستان کې خوده مسله د مش سره ډیره روانه ده
بل پلو ته د دې کاندیدانو د تربیه لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ یا سی پی ڈی تر سوري لاندې یو غونډه په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د کامې او صوبایي اسمبلی پر ځنګړو سو چوکیانو و شزینه کاندیدانو ته د تربیه ورکولو انتظام شوی وو د ترڅ کې د یا تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د یوې ورځې په دې پروګرام کې و شزینه کاندیدانو ته د انتخاباتو په اړه ټول معلومات ورکړي دي د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزی سیکرټری سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د ښځو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی
زیر خبره زنانه سیاست تر اچ نغه پر زر سټان راځي هغه په جرنل سټان باندې هم راځي هغه به تاسو خپل حقوق خبره هم په صحیح معنی باندې کول شي او بل دا خبره هم دلته وسله چې کوم سیاسي پارټیان شته هغه له پکار لري چې خپل په پارټیانو کې خپل په تنظیم کې او هغه زمیرونه ته زیاته ونډه ورکړي چې ګره ټولنه باندې ښه اثر پرېږدي نورې زنانه چې هغه د په مختګ لپاره هغه د لپاره لاره خلاصېدلې شي چې هغه مخترسي او سیاست وکړي بل نو خبره دا ده چې پدې کې زنان ته ډېر حوصله ورکول شوی چې هغه خپل په پارټي کې خپل حقوق ته پاره خپل او دې لپاره یعنی مثلا زنانه په دا طریقه نه استعمال چې هغه یو شو پیستا په دې طریقه باندې هغه مخترس چې هغه هرڅه کولی شي هغه کول غواړي
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی په خواني غړي معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاست په څنګ کې ډېر کال کولو ته اړتیا لیدل کیږي
خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادي حقوق دي هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي کوم پر قومي لیول دي پر دا لیول باندې سې دغه سې نو موږ په دا کمپین کې سې دي دومره دغه نور توکو هر بنده چې دی خپل خپل د هلاکي کمپین کې هر بنده خورو لورځي چې کوم د دې بیسیک نیډز موږ د غټ غټ واده موږ نو کوم چې زبطات اکسترا زبطات انفرادي کار درو کوم تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو هغه د ګردو په مخ کې د کسکولانو لو کسپټالو لو کروډو نو لو کډیم زول د سکولانو لو د بی اس پروګرام مولو ان ټي اس ولو د جلی په والا باندې ولا د کورونی ژوند خو به لازمه خبره د شیز ور سم مخامخ دي کې ګیس دي کې بجلی د کو بده پر دا باندې مش خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانولو پر هغه باندې مش به خډر کار وکي
بل بلو ته د انتخابي کمیشن له خوا په خور سوي لیست کې دا هم ویل سوي دي چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکوي د درو چوکیان لپاره درو تیر کاندیدان و مخترغلي دي کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري د وینه ورده چې د فروری په 8 نیټه کې دونکو په عام انتخاباتو کې د بلوچستان تروپ 500 لکه یو او 1000 وټران به خپل رائے کاروي کوم چې 1.5 لکه نارینه او 2.5 لکه ښځې شامل دي
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره او په تلو تو کې د سید الله ګربز په واسه کې د خسته سندره اوري
کلی کے سنگا کسی دی اکشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا او یار رختا دی کا خل جانے جوڑا بنا اکشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا دیکھ لو خوشتی ملو نو کئی اکشا مالدانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا ای خوشت والی ماندی از ماری بچان راوڑی نا اکشا مالدانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا سچی نشتے گرونا کالمیشور یکشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا اے دا قبرہ سر ٹکرائے پو پھولو بے کبھی نا یک شمال دانی مشتو زر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے تو تم سنگ کرو زر شاہ وال راوڑا تم اخبال پیان بھی بنی یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو موسنگرو در شاہ وال راوڑا بنا خبر ماتا ستا فی بور کبینا یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو موسنگرو در شاہ وال راوڑا